افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په راپورونو کې خبري چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیله من دی چې د مخالفانو په وړاندې د دغه هیواد بهر هم دوی پر زالو او په نازایونو فشار راوستل سي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شوو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلارې له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. او د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې څلور تنه ازبک غړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امام زمان جماعت په برید کې د وژل شوو کسانو د ښخولو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. په دې پیښه کې د ډیرو وژل شوو کسانو مړي په همدې جماعت کې شخص ول. ورسته شمیرې شي چې په دغه برید کې اته ویشت تنه وژل شوي او تر پنځو سو ډېر ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل د یولسمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه نجاره سیمه کې پر امام زمان جماعت پرون څلورو تنو برید وکړ او شاوخوا پنځه ساعته یې مقاومت وکړ. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونما په کابل کې پر دغه جماعت برید په کلکه غندلی دی. د دغې ادارې مرستیال او سرپرست توبی لانزر د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې د شیعه وګړو پر عبادت کوونکو د بریدونو دا وروستۍ بېلګه ده چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې توندلارې له ډیرو فشارونو سره مخامخ سي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې دغه فشارونه به طالبان د جګړې ختمولو او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. دغه امریکایي جنرال دغه راز له ایران او روسیې غوښتي چې په افغانستان کې د یاغیانو پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي.
Russia and Iran have common interests with the Afghan government. Number 1.
دوی روسیه او ایران له افغان دولت سره ګډي ګټې لري. ایران نغوړي هیواد ته داعش وغځیږي. روسیه هم نغوړي داعش په اسانۍ سره منځنۍ اسیا ته لار ومومي. په همدې وخت کې د افغان ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنگيږي. نو موږ له دې دوړو هیوادونو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان د دولت ترڅنګ ودرېږي. له جنرال جان نیکلسن سره د ازادي رادیو دغه ځنګړې مرکه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پڼه او فیسبوک اوریدلای شي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې څلور تنه ازبک غړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د جوزجان د قوشتېپې ولسوال امین الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال دغه کسان په یوه کور کې د ماین په جوړولو بوخت ول. ښاغلی امین تاییدوي چې داعش ډله د قوشتېپې په چقمچور کلي کې مرکز لري او له همدې ځایه د افغان ځواکونو پر وړاندې عملیات تنظیموي. دا وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ییز او نړیوال خبرونه سمو ژغله ازادي راډیو اوري. په هند کې د یو هندي مرشد د پلویانو په مظاهره کې لشتلجه دیش تنه وژل شوی دی. چارواکي وایي په دې مظاهرو کې نږدې 200 ټپیان هم دي. د ګورو ګورمیت رام رحیم سلګون زر پلویان نن پنځمبه او بخشي په پنځ کولا شارګوټي کې د یوې سیمه ییزې محکمې مختار ټول سیول. دغه محکمې یاد هندي روحاني کس پر خپل دوه مریدانو په جنسي تیری مجرم ګڼلی وو. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اوتمبایف نن د یو فرمان په لاسلیک سره سفر اسحاقوف د دغه هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ومانه. د قرغیزستان پارلمان هم پرون سفر اسحاقوف او د هغه کابینې ته مثبت رایه ورکړه. څلوېشت کلن اسحاقوف یو تجربه لرونکی ډیپلومات او تر دې وړاندې د ولسمشر په دفتر کې د نړیوالو اړیکو اړوند مسایل څارل. سپین ماڼۍ ټکساس ایالت د زورور طوفان رسیدل یو جی ډی پی شو غنله او وایي د احتمالي ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ډیر مهم دی. د هاروی په نوم دغه طوفان په تیرایواله سيزي کې تر ټولو سخت طوفان غنل سوی چې د اگست پر 15مه د امریکا ټکساس ایالت ته ورسید. د امریکا د طوفانونو د ارزونې ملي مرکز اعلان کړی چې دغه طوفان په ساعت کې د 215 کیلومتره سرعت سره د ټکساس له سواحلو تیرېږي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې شای مشر په خپل راتلونکي اونۍ ټکساس ته سفر وکړي. په نظر مې رسد کې رئیس جمهور سفر به ټکساس تر اوایل هفته آینده را پلان کړي. په ټوله کې تقریبا 6 میلیونه کسان د دغه طوفان په مسیر کې ژوند کوي چې امریکایي چارواکي له وړاندې ورته ویلي وو چې امنو ځایونو ته ولاړ سي. په امریکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سره صلیب اداره دا پیښه په امریکا کې یو له ډیرو ویجاړونکو ناورینونو څخه ګڼي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومتي ځواکونو د عراق د تل عفار شار او 100% خاوره له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې ده. ابراهیم الجعفري نن په بغداد کې وی خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به پاته نوري برخې هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ونیسي. د تل عفار د بیرته نیولو د عملیاتو قومندان جنرال عبدالامیر یار الله نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې حکومتي ځواکونو د دغه شار مرکز او پوځي قلعه نیولې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په ملاتړ عراقي ځواکونو تیر میاشت د عراق موسل شهر تر نه میشتنی جګړې وروسته له اسلامي دولت ډلې څخه ونیو. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس د شمشا زدران په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري. افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیلمن دی چې له افغانستان بهر هم پر وسلوالو مخالفانو فشار راوستل سي. د کابل شر د خیرخانی مینې د ممزمن د جمعه د وژل سوی مړي خاورو ته نن وسپارل سو. د بلخ ځوانو پالانو له خلکو غوښتنه وکړه چې په هیواد کې ورستیو حملو ته په پام سره لزغم څخه کار واخلي.
در مقابل ای عملیات جنایتکارانه خونسردی و وحدت خود را حفظ وکړند.
د کابل سوسیدون کې مو هم پر امام زمان جمعه د ورستې حمله پاړه رغولي.
طالبان دی او که داعش دی او کارسې دوه غالي چې بس ولې سی وګړي وشړي او وېزوروي.
تر شپږ نیمه بجو ګڼ نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هیلمن دی چې له دغه هیواده بهر هم د مخالفانو پر ځالو او په نځایونو فشار راوستل سي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. بلخوا د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی وایي امریکا او نړۍ ته ښایي چې د تروریزم له منځه وړلو په خاطر پر پاکستان اقتصادي فشارونه زیات کړي. یوسف خان زدرن له کابله د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي سولې ته د وسلوالو مخالفینو د حاضرېدو په هدف به پر وسلوالو ډېر فشارونه راوړل شي. جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې که څه هم یو په یو د دغو فشارونو یادونه ونه کړه، خو وی ویل د داخلي فشارونو تر څنګ باید په وسلوالو مخالفینو له هېواده بهر هم فشارونه راوړل شي. نوموړي وویل له روسیې، ایران او د افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې کولی شي د سولې لپاره زمینې برابر.
And our hope is that the pressure that we bring to bear on the enemy inside the country.
زموږ تما دا هغه فشارونه چې موږ د افغانستان په خوره کې پر وسلوالو مخالفینو راولو دا غوي په بیرونی پټنځینو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو غونډیو سره ډیپلوماټیکي خبرې تر هم د سولې خبرو ته زمينه برابرول شي او موږ به پر وسلوالو خپل ټول فشار واچو چې د دغه هیات خلکو ته د سولې زمينه برابرې کړو.
جنرال نیکلسن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې آیا د وسلوالو پر ضد په پاکستان کې هم عملیات کیږي کنه، ویل په دې اړه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د بندو دروازو تر شا خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پاکستان د تاوتریخوالي یوه سرچینه وباله. وی ویل امریکا به په دغه هیواد کې د تروریستانو د ځالو پر وړاندې غلي پاتې نه شي. ولسمشر ټرمپ وویل تروریستان چې هر چیرې وي د امریکا او ناټو تر بریدونو لاندې به راشي. له دې وړاندې افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان له خاورې باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې دا مرکزونه له منځه یو نه وړل شي په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نه ختمیږي. افغان چارواکو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره په پاکستان فشارونه راوړي، ځکه د دوی په باور دا کار کولی شي چې د افغانستان او سیمې پر امنیت مثبت اغیز وکړي. په ورته وخت کې د سولې او تاوتریخوالي د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی وایي امریکا او نړیوالې ټولنې ته ښایي چې د تروریزم د ځالو پټنځایونو او ملاتړ د ختمولو په هدف په پاکستان اقتصادي فشارونه راوړي. حکمت الله اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما فکر باندې اساسي او شر موثره لاره به دا وي چې د افغان طالبانو په بالخصوص پر رهبرانو باندې هغه مالی منابع چې کم دي او بیا پاکستان ته دي پر هغې باندې دغه صادرات وزه سي. دا به یو موثره لاره وي. دوهم پر هغه پاکستانی رهبرانو باندې او علماو باندې کوم چې د طالبانو حمایت کوي که پر هغه فشار راسي فکر کوم دغه دوه موثره لارې نظامی یا ډرون فکر کوم ډېر موثره بنوي. په دې
خود پاکستان د ملي امنیت کمیټې بیا د امریکا له لوري دا تورونه رد کړي ویلي دي چې واشنگټن دې د جنګیالیو د لمنځوړلو لپاره د افغانستان دننه خپل تمرکز ډېر کړي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود وایي که چېرې پاکستان دا ځل همکاري ونه کړي ممکن له جدي ستونزو له هغې ډلې نړیوالو بازارونو ته د نه لاسرسي او ګڼو نورو اقتصادي مسایلو سره مخ شي.
ومردل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي هیله مند دی چې د مخالفانو په وړاندې له افغانستانه بهر هم فشار څخه کار واخیستل سي. له جنرال جان نیکلسن سره دا مرکه د ازادي رادیو د سبا ورځې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی سي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم پر پاکستان د فشار راوستلو خبره کړې وه او دغه هیواد ته یې خبرداری ورکړې وه. په کندهار کې ګڼو کسانو نن د یوې غونډې پر مهال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي ملاتړ اعلان کړ. تفصیل صادق رښتینی څخه.
د شنبه په ورځ د کندهار په یو خصوصي سالون کې د کندهار هلمند زابل د ولایتي شورا غړو د ولسی جرګې وکیلانو او دغه ولایتونو سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې د ډیرو ویناوالو خبرې د ستراتیژي د خبرې خپاره وی چې امریکا د سیمې په هیوادونو په خاص ډول پر پاکستان فشار راولي. دوی د پاکستان پر ضد له احساساتو ډکې ویناوې وکړې او بیا ویل چې پاکستان د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رواني جګړې ملاتړ کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي لالي حامدزي او د ولسمشر سلاکار وزیر داود ګلزار وویل چې له کلونو وروسته امریکا په خپله تګلاره کې د افغان وژنې اصلي عامل په نښه کړي.
شعبان شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب وزیر د پلاستیکل سوی خط چې اسامه بن لادن ته راستی په هغه وخت کې دغه غوښتنه د اسامه بن لادن څخه کیږي چې په سرحد کې یعنی د پېښور په ساحه کې او د کوټې یا د بلوچستان په ساحه کې او په افغانستان کې که تاسو هر څونه عملی او عملیات ترسره کوئ پنجاب به مو ملاتړ کوي. کوم شواهد او سندونه دنیاوالو ته ورښکارا کړو خو ښکارا ثبوت و اسناد یې دا دی چې د فوجانو د وخت د دوی ولسمشر یا رئیس جمهور جنرال مشرف په خپله خوله باندې ویلي دي چې د اکانی نوم یې اخیستی دی چې د دیو شاته موږ ولاړ یو. دلته په افغانستان کې د جنیو تروریستي ډلو د مشرانو نومان اخیستي ول چې دلته ورانکاري یا تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو مشرانو اتا جان حق بیان او کریم اتل وویل چې وس امریکا او ټول نړۍ د پاکستان په دومخ سیاست پوسوي او باید په وړاندې اقدامات وکړي.
اوس موږ د دغه ستراتیژي حمایت کوو او ملاتړ کوو او موږ هغه نړۍ چې موږ ولې هغه د تثبیت سره د تورستان ځان په پاکستان کې ده
تر څو چې موږ د همدې موضوع په اساس باندې چې موږ په دې ستراتیژي کې وایي
د امریکا لنوی پالیسی د غملاتړ پر داس مالی لانیږي چې یو شمیر سیاسونو دغه تګلارې د جګړې د دوام په معنا بللې او مخالفت ورسره شولې. خو یو شمیر نور بیا له دې خطر د دې ستراتیژي هرکلی کړي چې په خبره په دې پالیسی کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او غوڅندني کار اخستی او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هین چې له افغانستان سره په تیرو شپږ کلونو کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي ستاینه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کابل شهر د خیرخانی مینه د امام زمان د جمعه د وجلسو کسان مړي نن خاورو ته وسپارل سول. د وجلسو یو خپل خپلوان له دولت څخه د امن غوښتنه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
هغه کسان چې پرون په بیلابیلو جامو کې د عبادت لپاره د امام زمان جمعه ته راغلي وو نن په سپینو سپینو کفنونو کې د تل لپاره خاورو ته سپارل کیږي. د دوی د تدفین په مراسمو کې ټولو ګډونوالو په چیغو چیغو ژړل. وایي نوم مې ارزو ده او په دغه پیښه کې مې مور اسما وژل شوې ده.
خاک نامه تانی امنیت تا بگیری. حال ما چی کنم یا رفته سر دیوال های استاد شدن؟
ولی امنیت نشی تنگه ولی واسی سکه و چه دیوالونو تا پورته شوی؟ دوی پرون چی ریو؟ باز دی خلق نور دا غم پا تغر مکی نوای؟
لوجل شوی آسما پینزه بچان، دو زامن او دره لونه پاتی دی. د اسما میړه د کابل خار په واټونو کې ګرځند پلورون کېده او اوس د خبرو کولو توان هم نه لري. د اسما وړکې زوی مصطفی تکلند دی به نور د خپل مور غېږه ونه ویني.
خبر تو زمان کړه مسجد امام زمان فجر شد.
خبر راغی چې د امام زمان په جماعت کې چاودنه شوې. ډیر زنګونه مو وهل، جواب را نغی که امنیت نشي راوستله ل چوکۍ لري شه.
اسما د تل لپاره لخپل خپلوانو سره خدای پامانی وکړو د ابدی کور په لور روانه شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په خبره د کابل خار د خیرخانی مینې د امام زمان په جماعت کې د جمعې په ورځ آتش کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو وژل شوي او سباندې 500 پکې ټپیان شوي دي. د دغه پیښې اکثره قربانیان د امام زمان د جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شول. هغوی چې له دغه پیښې ژوندي وتلي وایي چې دغه پیښې په څو مترۍ کې وشوه. دوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
خطبه ویل کېده، لمونځ خلاص و چې له بهر څخه ډزې شوې او دوه اذان وژونکي جومات ته راننوتل. یو د پولیسو او بل په شخصي جامه کې و. خلک یې وژل او کوز شول. موږ لس تنه د پوړۍ لاندې وو، پر موږ یې هم ډزې وکړې. اووه کسان یې وژل، زه د څلورو شهیدانو لاندې وم.
ځینې قومي مشران له دولت غواړي چې د دوی امنیت ونیسي.
حاجی عبدالرزاق سخا، ما از شهادت از جنگ نمیترسیم به خاطر ازی که ما
نوم حاجی عبدالرزاق مونږ له شهادت او جنگ نه ویریږو، ځکه چې د حضرت امام حسین شهادت زمونږ الګو ده. د افغانستان له اسلامي دولت غواړو چې زمونږ ملاتړ دی وکړي او زمونږ تر شا دی ودرېږي.
په ورته وخت کې ځینې دینی عالمان وایي چې دښمن غواړي د خلکو ترمنځ مذهبي جنگ پیل کړي. خو دا دې نه هیروي چې د افغانستان سنی او شیعه د یوې سکې دوه مخونه دي.
دشمنان اسلام بدانند که توسط این انتحارها
د اسلام دښمنان باید پوه شي چې په دغو ځانوژونکو حملو نه یوازې دا چې خلک نشي بیلولی، بلکې د خلکو ترمنځ یووالی نور هم پیاوړی کوي.
د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پر شیعګانو دا ډول حمله کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د باقر العلوم، از زهرا، د هرات په جوادی او داسې نورو جماعتونو ورته حملې شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
پر اپور کې مو وردل چې د کابل شهر د خیرخانی مینې د امام زمان د جماعت د وجل سو کسانو مړي نن خاورو ته وسپارل سول. بل خو په بلخ کې مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو استادو د کابل پر امام زمان د جمعې ورځې حمله وغندله. دوی له حکومت څخه د ټولو افغانانو د امن د خوندیتوب غوښتنه وکړه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د بلخ مدني فعالانو د یاد حملې په اړه د ولایتي شورا په مقر کې د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې څرګندونې وکړې. دوی وویل چې په مقدسه ځایونو پر عبادت خونو د دین او مذهب د دښمنانو حملې نشي کولای تر څو د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه یوسي او د مختلفو مذاهبو په مینځ کې نفاق او تفرقه زیاته کړي.
درد زوا، درد مشترک افغانستان است، درد شیعه ها، درد سنی ها است. ما همه د درد از اونها شریک هستیم، ما همه شریک غم از اونها هستیم.
کارو پیای ما نیست که هیچگاه ما و شما خود ضعیف نمیسازیم، دوستی به هم میدیم تا یک ملت آرام و یک ملت مملو از صفا و صمیمیت داشته باشیم.
د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې ترهګر ډلې خاصتاً داعشیان او طالبان هڅه کوي تر څو د مختلفو قومونو ترمنځ بیلوالی رامنځته کړي او په همدې موخه د هغوی په مقدسه ځایونو تروریستي او انتحاري حملې ترسره کوي. د ولایتي شورا یوه غړي هاشم عظیمی یې په اړه داسې وویل:
تنشها و از چالشهایی که در کشور عراق بود و در اونجا داعش به شکل گستردهش شکست خورد و حالا اونا به خاطر تلافی از شکست خود آبدن وارد افغانستان نفاق افغانی و تفرقه اندازی را بین مذاهب افغانستان راه اندازی کردند.
در راپورونو پر اساس د یاد حمله پړه د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر غاړه اخیستی ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
شفی انگریزان هم دسی کار نه کوي، دوی ځان ته مسلمانان وایي. مسلمان خو علاقه مونږ لیدلی چې دسې په جومات کې، هغه هم د جمعې په مانځه کې، په دسې وخت کې چې ټول خلک عبادت د خدای ته راځي او داسې کار کوي. دښمنانو هدف ده چې کابل ښار ته، دا وطن ته، دی دغه ته ضرر ورسوي. خلک په کلاره پرېنه دي، وسول ران شي دی وطن ته دا ټول دشمنانو تی دی خاورې دی دشمنانو هدف ده شوم پلانونه دی لا دی حکومت نن دا وختنه ده چې خلکو ته سول راولي امنیت راولي ګارامي راولي
اسلام نہ غیر کار دے چھو جمعاتوں باندې عملی کی بے گناہ وگڑی و زوروی او زمن حکومت تدا سی او دغه د فشار پر اولی چھ دغه په وجه باندې زمن ته ټول تکلیف را ورسی او دا بس نور څوک نشته دی بس نن دا طالبان دی او داعش دی او کار سی دوه والی چھ بس ولسی وگڑی و شړی او وی زوروی
زمنگن ماجی امین اللہ په هر مسجد او هر د اسلام په مقدس زین کې داسې کیږي چې دا صرف هغه منافقین دي دا نه مسلمان دا نه د مسلمانانو کار څوکړه کې نه داسې کی دا خاص د منافقینو کارونه دي چې زمنګ مسلمانان په هیبت کې اچول دي
تاسید ازادي رادیو مازیګرانه خبری مجله اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یاریکا په و مغوند کې اومده تمرکز به پر هغو لویو پروژو وی چې د افغانستان او سیمه لپاره مهمه دي د دې وزارت د اقتصاد برخې مرستیال د خبرې نن په بهرنیو چارو وزارت کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړي دي تفصیل د ناجی صفی پراپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا اریکا په ومناسته کې هغه پروژې انتخاب شي کوم چې د حکومت لومړیتوبونه دي د دغه وزارت د اقتصادي برخې مرستیالې عادل راز د خبرې د شنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازیو سره د اریکا وم کانفرنس د چمتووالي د دوه ورځنۍ غونډې په سنډه کې رسنۍ وته وکړې
په دې کانفرنس کې یو عمده تمرکز په هغه علویدارو پروژو چې افغانستان او د منطقې لپاره مهمې دي د پروژې د انرژي په برخه کې د ډیجیټل په برخه کې د سړک جوړولو په برخه کې ترانزیت او د تجارت په برخه کې دي سږکال موږ همدارنګه نورې برنامې هم د ریکا سره یو ځای کړي دي یو زموږ د تجارت پیشه ښځو حمایت دی چې زموږ تجارتي ښځې څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګه د منطقې مارکیټ ته د دوی لاس جوړونکي هر څه چې جوړوي هغه لاسرسی پیدا کړي
د ریکا ومناسته سکل د نومبر په 14مه او 15مه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړیږي د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ اجنډا تعقیبوي د غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې و او د ریخمو د لار په بیا جوړېدو پکې ټینګار شوی و په غونډه کې ولسمشر غنی افغان حکومت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره ژمن بللی و او ویلي و چې د دغه سترو اقتصادي پروژو په عملي کېدو سره به ګټې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو د پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد نوې ډلی دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم ریکا غونډې ته خوشبینه دي او وایي تر اوسه د ریکا د غونډو ډېرې ژمنې عملي شوې دي د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي وده د پرمختګ په خاطر تدید چې غونډه ته ضرورت دی او بخصوص د سیمې د هیوادونو سره چې افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی نو اړینه ده چې باید سیمې هیوادونو سره د ترانزیت په مسایلو کې همدغسې د برېښنا د تولید او د تصدیر چې رواري دي چې یو هلته په داخل کې کار وشي نو د دې غونډو جوړول
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هیوادونو د ریکا اومې غونډې لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او د افغانستان د اقتصادي تګلارې د عملي کېدلو په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنې کړي دي
په افغانستان کې د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو د لومړنۍ خصوصي کمپنۍ پرانیستل سو د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس وایي چې له دې سره به په پوستي خدماتو کې شوالی راسي نور حل د وصل وصل پر راپور کې
په افغانستان کې د چټکو ډاډمن او خوندي پوستي خدماتو په هدف د ایرو پارسل په نوم یوې خصوصي کمپنۍ په فعالیت پیل وکړ د یادې کمپنۍ اجرایوي رئیس اکسل هاف میستر د شنبه پورس په کابل کې د دغه کمپنۍ د پرانستې مراسمو ته ویل دغه کمپنۍ به په افغانستان کې د اسناد او ملونو انتقال ډیر اسانه کړي دی وایي د ایرو پارسل کمپنۍ به په ډیر ساده او اسانه توګه ستاسو محرم اسناد ډالۍ او نور توکي د هیواد په داخل کې له یو ولایت څخه بل ولایت او دغه شان له هیواد بهر د نړۍ اکثرو هیوادونو ته په ډیر لنډ وخت کې په ډاډمن ډول انتقال کړي دغه کمپنی اوس مهال د کابل په ګډون په کندهار، هرات، بلخ او جلال آباد کې دفترونه لري چې د مسلونو په خبره په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم دفترونه پرانیزي. د دې ترڅنګ یاده خدماتي کمپنی په دوبی، استنبول او واشنگټن کې هم دفترونه لري. د ایرو پارسل په نوم د پوستي خدمتونو کمپنۍ په افغانستان کې په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغان پوسټ په نوم یو دولتي اداره په هیواد کې د شاوخوا سلو کلونو راهیسې خلکو ته پوستي خدمتونه وړاندې کوي چې د نړیوالې پوستي ټولنې EMS د کوپراتیو غړیتوب هم لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین د پوستي خدمتونو په برخه کې د یادې خصوصي کمپنۍ پرانیستل کېدل ګټور ګڼي او د سوداګرۍ په برخه کې پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي یادو مراسمو ته وویل د دې ترڅنګ چې یاده کمپنۍ به خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي، یو شمېر ځوانانو ته به د کار زمینه هم مساعده شي.
د اهمیت په اعتبار واقعا چې په سکتور خصوصي او په اقتصاد کې دا هغه متبره کړی ده چې اسناد انتقالي، جنس انتقالي او په منظم شکل باندې په مسوم شکل باندې خدمات ترسره کوي. د دې په څنګ کې نه تنها دا چې دا خدمات تر کوي بلکې خلکو ته کار پیدا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي سایمه خوګنی د پوستي خدماتو په برخه کې د یادې کمپنۍ پرانستل کېدل په دې برخه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره مهم بولي او په حکومت غږ کوي چې پرته له کوم توپیري چلند افغان پانګوالو ته په بیلابیلو برخو کې د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي انرژي له نړیوال اژانس څخه غوښتنه کړې چې د ایران د پوځي اډو څېړنه وکړي څو معلومه کړي چې تهران خو به مناسبې اټومي فعالیتونه نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د دې غوښتنې تر څنګ ایران تورن کړ چې د لبنان شیعه وسله والې ډلې حزب الله ته وسلې او مهمات ورکوي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د اټومي انرژي پر نړیوال اژانس غږ کړی دی چې د ایران پوځي اډې او تاسیسات وګوري چې معلومه شي دا هیواد خو به هغه اټومي فعالیتونه نه کوي چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس منی شوي دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل
I have good confidence in the IAEA but they are dealing with a country that has a
زده ملګرو ملتونو پر نړیوال اټومي اژانس پورا باور لرم. خدا اژانس لداس یو هیواد سره معامله کوي چې د درو غویلو سابقه لري او په پټي اټومي فعالیتونه کړی دي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په 2009 کال کې په خپل ریپورت کې دا په ډاګه کړ چې ایران په خپلې وی پوزي اډکه په پټه د اټومي سروکو پر جوړولو کار کړی دی. نیکی هیلی وای د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالې موافقې د عمل په پلان کې د ایران د پوځي اډو او نورو تاسیساتو توپیر نه دی شوی او د هغې په خبره داسې ایرانی پوځي تاسیسات موجود دي چې باید ترې کتنه وشي. خو ایران بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو څخه کتنه د تهران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې ناراضي او د کار ته به اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره شوې اټومي موافقه ویرونکې او خرابه معامله بلل ده او پر دې موافقه له سره غور کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په خپلو خبرو کې ایران د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو په ورکړه هم تورن کړی دی. نیکی هیلی په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سلساتي ځواک پر قمندان انتقاد کړی دی چې د دې په خبره حزب الله ته د وسلو پر قاچاق سترګې پټې کړې دي. خو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پر پوله د ملګرو ملتونو د سلساتي ځواک مشر په دې برخه کې د امریکا او اسرائیل تورونه بے اساسه بللی دي. ایران او د لبنان شیعه وسله والې ډلې حزب الله تر اوسه د امریکا د سفیر د تازه څرګندونو په باب څه نه دی ویلي.
د اپل او ګوګل کمپنیو یو زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړی دی. نور جزئیات له اسمت ساروان نه.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څیړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یو تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړون کې وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به $609 وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لورې نصب او فعال شي.
وروستۍ خبري مجله له سید سمی عباس نه واوري. مهرباني.